یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشې په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې نن د یکشنبه ورځ د دیار له سواتنه وی مرغوم یجدی نه وشتمه نیټه د غشان د 2000 جنوري 19 نیټه ده په دې لچې روغ اوسې زیکرام الله اکرام او عبد الله عبد مپدې او ساته خبری خبرونه کې هر کله کو او اوري چې د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې د دغه کمیسون دولتي دفترونو په پرې کړو باندې د اعتراضونو شمیر څه کم 15,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه به بشپړ راپور درکوو. نور بس یونیزه خپرونه هم د همدې یو ساعت خپرونې برخه ده، دا به هم راسره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، افغان حکومت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان د رسمي خبرو له پیل مخکې باید ومني. د فاریاب ولایت پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي او د یمن حوثي اغیانو د دې هیواد لسګونه دولتي عسکر په یوه توغندوی برید کې وژلي دي. بشپړ خبرونه د سولې چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان هغه شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي خبرو له پیل مخکې ومني. د دې ادارې ویاندې ناجي انوري ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بېګناه خلکو د وژنو او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر از اینکه پیش شرط ما و شرایط ما برای مذاکرات با گروه طالبان آتش بس است، به خاطر از اینکه چیزی که فعلا صحبت میشه روی موضع از اونا که گویا کاهش خشونت یکی از مسائل خود بود که قبول خواهد شد، اما این طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانه د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبانو منلې چې له امریکا سره د موافقه تر لاسلیکېدو پورې به تشدد کموي. د فاریاب ولایت پاندخوی ولسوالۍ کې تېره شپه د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل شول. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پیښه تایید کړه او ویې ویل چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
شب گذشته افراد مثلا ناشناس وارد منزل شخص به نام محمد یونس میشه و چهار تن به قتل میرسانه و دو تن مجروح میشه که یک جمله اینا کامل فامیل یک شخص بوده که زنان و کودکان نیز شامل از این قضیه است.
د دې حمله مسئولیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. د بغلان ولایت په مرکزي او بخیر په مرکز پلخمري کې پولیسو د غلو او ځورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی. د بغلان د پولیسو مطبوعاتي دفتر نن وویل پولیسو په دې لړ کې تر اوسه 8 کسان نیولی دي. د پولیسو په وینا له نیول شویو کسانو سره 3 کلاشنکوفونه، 9 تومانچې او یو شمیر چړې موندل شوي دي. له دې دوه اونۍ مخکې په پلازمینه کابل کې هم د غلو او انسان تښتونکو خلاف کمپاین پیل شو چې په لړ کې سلګونه مشکوک کسان ونیول شول. په بغلان کې دا کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې څو ورځې مخکې وسلوال غله د ریاضي د یو استاد کور ته ولوېدل، قیمتي وسایل یې ورڅخه یوړل او دا یې سخت ووهه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د یمن د حوثي اغیانو په یوه حمله کې د دې هیواد لسګونه دولتي سرتیري ووژل شول. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې توغندوی برید کې چې پرون په مارب ښار کې د عبدالربه منصور هادي په مشرۍ د حکومتي ځواکونو پر یوه اډه وشو 60 تنه وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس وایي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي، خو یمنی چارواکي وایي چې ښایي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې لوړ وي. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس وایي چې لږ تر لږه 30 یمنی سرتیري وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. خو رویټرز د سعودي عربستان د الاخباریه دولتي تلویزیون په قول ویلي دي چې د مرب ښار په اډه کې 60 تنه وژل شوي. الاخباریه د بینومو سرچینو په قول ده هم ویلي چې دا برید د بلستیک توغندي او بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوی. مرب د یمن یو مرکزی ولایت دی چې مرکز هم په همدې نوم دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د متحدو ایالاتو او جاپان ترمنځ د امنیتي تړون 60مه کلیزه ولمانځله. پخوا پر دې تړون انتقادونه شوي او د دوو پخوانیو متحدانو ترمنځ د لا ژور ائتلاف غوښتنه شوې ده. ترامپ پرون شنبه په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې امنیتي چاپیریال د خرابېدو پر لور روان دی او نوې ننګونې سر راپورته کوي، ضروري ده چې زموږ ائتلاف لا غښتلی او پیاوړی شي. د همداراز وویل ډاډه دی چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې به په دوه اړخیز امنیت کې د جاپان ونډه زیاته شي او ائتلاف به نوره وده هم وکړي. جاپان او امریکا لومړی په 1950 کال کې تړون لاسلیک کړ، خو په 1980 کال کې د جاپان د اوسني صدراعظم شینزو ایبه نیکه د صدارت او همدارز د نوبوسوکی کیشی د صدراعظم په دورو کې پر بیا کتنې وشوې. او په برلین کې نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړیږي. په دې نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 100 هیوادونو استازي ګډون کوي. د کانفرنس له پیل مخکې د ترکیې حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو له خوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته رسمیت ورکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ باندې وګورئ ولولې ټول هلته پیدا کولی شئ. پته مو در آزادي رادیو ټکی کام وړاندې په دې خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د شکایتونو د کمیسون مسؤلین وایي چې د کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو باندې د اعتراضونو شمیر 3500 ته رسیدلی دی او شاید دا شمیر نور هم ډیر شي. په دې اړه به بشپړ حال درکو. دغه شان په یو بل رپورټ کې اورئ چې په اوروزګان کې د خزان په نوم د فوټبال ولس ورځنۍ لوبې پای ته رسیدلې دي. نورستان رپورټ چې په نورستان کې 3202 تنه د هرتویز د کړو له شپږ میاشتنی کور سفارښت شوی دي. په بهرنیو مسایلو کې به واورې چې د څه باندې 100 هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل پر لارو چارو به خبرې کوي. نور بس تهونی خبرونه هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ. پته مو د آزادي رادیو ټکی کام لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل د افغانستان د شکایتونو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو باندې د اعتراضونو شمیر 3000 اوخت دی. په دغه کې زیاتره هغه شکایتونه دي چې د 300000 رایو د سرنوشت په اړه باندې شوي دي او ویل کېږي داسې چې زیات شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لورې نه شوي دي. رحمت الله افغان زموږ همکار رام دا اوس د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسون کې دی، د هغه ځای را سره د ټلیفون په لیکه دی. افغان صاحب ستړي مشئ، دا شمیر که څه هم ویل کېدل داسې چې د اعتراضونو د ثبت لړۍ د پنجشنبې په ورځ باندې پای ته رسېدلې ده، خو وړاندې چې خبرې وشوې فکر کوم د شکایتونو کمیسون وایي چې تیرش په پای ته رسیدلې ده. دا تفاوت ولې یعنی دوی دا وخت وګت کړی دی که څنګه؟
لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن ورځې پورې، البته چې کوم مطبوعاتي غونډې ورکولې یو ساعت وړاندې پورې، د ولایتونو او په مرکز کابل کې د ټولو ثبت شویو اعتراضونو شمیر 3500 ته رسېدلی ده. همدارنګه د دغه کمیسیون منشي اویان قاسم الیاسی خبریالانو ته وویل چې ممکن دغه شمیر نور هم لوړ شي، ځکه چې له یو شمېر ولایتونو څخه دغه د جمبندۍ اسناد د مرکزي کمیسیون ته نه دي رسېدلي دي. اکرام ته دغه وخت پای ته رسېدل د خودینو ولایتونو هغه راپورونه چې شکایتونه باید اعتراضونه باید ثبت شي کمیسیون ته نه دي سپارل شوي او نه دي رسېدلي. همدارنګه د قاسم الیاسی وویل چې ډېری شکایتونه د ثبات همپالنې د دولت جوړونکي او همدارنګه د اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو لخوا ثبت شوي دي، چې ډېری د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم لخوا ثبت شوي دي. دوی چې د دې سبا او بل سبا به د دغه شکایتو اعتراضونو هغه طبقه بندي پیل کړي او طبقه بندي نه به وروسته د دې اعتراضونو د څېړلو لړۍ هم پیل کړي.
دغه د 5328 محلونو په اړه باندې چې بیا شمیرنه به کیږي شکایتونو کمیشن پریکړه کړې د ترتیبي ورځې پورې هغه لیست یا هم هغه راپور د انتخاباتو کمیشن ته نو سپارل شوی. دوی څه وایي چې نن دغه لیست سپارل شوی دی که نه بل اخره را شمیرنه باید کله پیل شي؟
قسم دې سم په دې مطبوعاتو کې دغه شمیر په اړه باندې ول چې دغه لیست د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته سپارل دا کوتر اوس انتخابات خپلواک کمیشن په دې اړه څه دي ونې پیدا راځي دا کنه درسته لکه خو هم دې ته ورته دنه څه تفاهم را منځ کې دي انتخابات خپلواک کمیشن به وایي چې موږ ته نه دي رسیدلي د اسناد یا ترش مرنې چې کوم حل نه دي خو به دې انتخاباتي شکایتونو کمیشن به ادا کول چې موږ پر لسوي دا پراتون کې به د ازادي راډیو د دونکو ته په اړه معلومات ورکړو چې انتخابات خپلواک کمیشن به هم په دې اړه باندې پوښتنه کوي دوی ته دغه لیست رسیدلې ده پر لسوي دا وکنه.
افغان څه بل مسله د وصل وخت محلونو د لغوه کېدو مسله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دغه محلونو رای باطل اعلان کړی دي. په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې په دې اړه باندې خبرې وشوې چې دغه وصل وخت محلونو باندې اعتراضونه شوي دي. دغه اعتراضونه به کوم تاثیر ولري که څنګه؟
بلې قسم دې سول چې په ټولو کې اعتراضونه ستوي دي خو دا تر اوسه پر دوی دغه اعتراضونه طبقه بندي کړې نه دي چې آیا په باطل رای باندې محلونو باندې دي که هغه شکایتونه چې تړل ستوي دي فیصله یې په اړه باندې سوي په دې اړه باندې دي کله چې طبقه بندي شي بیا وروسته پر اړه معلومات ورکړل شي چې دغه د هغه محلونو په اړه باندې هم ستوي دي چې د باطلېدلو اعلان یې سوي ده. طبقه بندي نه وروسته به هر څه روښانه شي او سبا نه بله ورځ یعنې د سې شنبې په ورځ باندې د انتخاباتي شکایتونو کمیشن په دې اړه باندې مطبوعاتي غونډه لري او ویل چې په دې اړه به بشپړ او هیوادوالو ته بشپړ معلومات وایي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. رحمت افغان او د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسون کې وامه اوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو باندې د اعتراضونو شمیر 3200 ته رسیدلی دی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسؤلین وایي شاید دا شمیر نور هم زیات شي. د 5328 محلونو په اړه باندې چې بیا شمیرنه به کیږي که څه هم 13 ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ننګ حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دا لیست دوی ته نه دی سپارل شوی، په دې اړه معلومات نه دي سپارل شوی، خو نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسؤلینو په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې دا لیست سپارل دی. که چېرته دا لیست نن سپارل شوی وي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا باندې چې یوه ورځ وروسته به په دغه 5328 محلونو کې برشمیرنه بیا پیل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ورزو نورستان ته. په نورستان کې 3202 تنه د حرفوي زده کړو له شپږمیاشتنی کورس څخه فارغ شول. دغه کسانو ته د خیاطۍ، کمپیوټر، موبایل ترمیم، بخاری او دغه شان نجارۍ، کندنکاری په برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي. په فارغ شویو کې 233 تنه ښځې هم شامل وي. په یاد کورس کې 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې ټول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لخوا نه ورکړل شوې دي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري په یو رپورت کې راستولی.
د نورستان مرکز پارونو د ولسوالۍ و اړوند 3202 هلکان او نجونې چې د کسب د نس د کړې لامل په شاقه کارونو بوختو د حرفوي زده کړو لشپږ میاشتنی کورس څخه فارغ شول. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عمران الله کامران په کورس کې د شته حرفو په اړه ازادي راډیو ته وویل
3202 کسان 233 نفر خزینه فارغین دي او په 15 حرفو کې د کمپیوټر حرفه و، د نجارۍ حرفه و، خزینه خیاطي و، کمپیوټر آموزش و. په دوه حرفو کې 15 میلیون په ارزښت باندې د افغانستان د حکومت لجه دوی ته ورکړل شوی و او دا په شپږ میاشتو کې په مصرف رسیدلی دی.
حلیمه او صفیا له یاد کورس څخه فارغې شوي وایي سره له دې چې له 12 ټولګي فارغې وي خو کوم کسب نه زده، نو په پټیو کې د کر کلی ترڅنګ شاقه کارونه کول. د دوی په خبره چې اوس له شاقه کارونو خلاص شوي او د کور دننه به د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کوي.
خیاطي حرف ویل ده او د هغې نه مخکې ما کوم کار نه درلوده، قسمه قسم جوړې، ګنډو، امریلا، شش درزي او ریپ او کیلوي. زمونږ په ژوند کې ښه تغیر راغله او د کور اقتصاد ښه برابر شو. په دې باندې
های مونگ حیاتی که شاگردان یا اوست کار که تشی نو اوست حیاتی زده کرده مونگ مونگ طول زمین برابر شو اوست کار که نگندو هر چو
دا وانت ویگل ولسوالی اوسیدون که سیف الله چه لخپل ولسوالی دا جگرو و وسلوال مخالفینو لویر پارون تا کده شوه وای پا کرس که دا نجاره کسب زده کرده
میں جوڑ و لسم ڈبل بیڈ اور جوڑ لسم کنکے جوڑ لسم بس ان شاء اللہ فکر کروں چین درست زمنگ دائدہ تم جوڑ سے زمنگ فامل ہم دگو سے بس زمنگ کاروبار پہ جوڑ سے
په نورستان کې څلور سوه دوه اتیا تنه سړي او ښځې د حرفوي زده کړو له شپږ میاشتني کورس څخه په داسې حال کې فارغېږي چې اوس هم په زیات شمیر کې ځوانان له بېروزګارۍ کړېږي چې د خلکو په خبره څه یې په نیشه یي توکو روږدي شوي څه یې جنګي ډلو سره یوځای کېږي او د چا چې وس وشي نو له وطن څخه نورو هیوادونو ته د کار پیدا کولو دپاره سختې لارې وهي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ روحالله انوري و چې له نورستان یې راپور راکوه اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجیه صافی وړاندې کوي
په هلمند کې د مرخیړیو کرکیله زیاته شوې ده د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د مرخیړیو کرکیلې ښه نتیجه ورکړې او د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل دی نوموړي وویل چې د افغانستان مرخیړي په کور دننه او بهر ښه مارکیټ لري
د دې نه بعد کورنۍ مارکیټ ترڅنګ دا نړیوال مارکیټ هم لري چې موږ به دلته په سیمه کې له یو شمېر تجارانو سره په دې برخه کې خبرې کوو تر څو په هر څه د صادرولو زمینه ورته برابره کړو ځکه ولې په مجموع کې ویلی شو چې دا
که څه هم په هیواد کې دننه د مرخیړیو د خرڅلاو ټاکلی اندازه معلومه نه ده خو په بهر کې یو کیلوګرام مرخیړی په یو سلو سلویښت ډالره پلورل کېږي له مرخیړیو تر ډیره د وینې فشار په کنټرولولو د هډوکو د ناروغیو او میکروبي ناروغیو په درملنه او په یو شمېر نورو طبي بوټو کې ترې ګټه اخیستل کېږي د هلمند د کرنې ریاست کروندګرو ته د دوی د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د مرخیړیو د کار سپارښتنه کوي د افغانستان د مالی وزارت د بیمه سیستم د ودې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وویل د مالی وزارت د دغو هڅو په لړ کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د بیمه په چارو کې دوه اړخیز هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي د نوموړي په خبره د یاد هوکړه لیک د لاسلیک کولو موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیمه په چارو کې د معلوماتو او تجربو شریکول د روزنیزو پروګرامونو له لارې د کارکوونکو مسلکي او تخنیکي وړتیا لوړول او په دواړو هیوادونو کې د بیمه سیستم د ودې لپاره پانګونې ته د زمینې برابرول دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله یو روپۍ یورو پنځه اتیا افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاونډ نهه نوي افغانۍ څلوېښت پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه اتیا افغانۍ
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید
اوس هم یو بهرنۍ مسله د څه باندې لسو هیوادونو استازي نن په جرمني کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل پر لارو چارو به خبرې کوي دوی به د هغو اندېښنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوري په څیر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه کړي صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی د اوس سره د پراګ له سټډیو نه وصل شوی دی صالح صاحب سټډیو مشي په هغو هیوادونو کې چې د لیبیا پر وضعیت بحث کینی کوم هیوادونه شامل دي
ډېره مننه په دغو هیوادونو کې ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه روسیه چین بریتانیا ایتالیا فرانسا مصر الجزائر او متحده عرب امارات شامل دي دوی په برلین کې هغه سرمشري ځ تخپل استازي لیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې قربانه ده چارواکي وایي په دې سرمشري ځ کې بعد دغه هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او عرب لیگ استازي هم برخه واخلي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن لدې مخکې جرمني ته رسیدلی او په سرمشریزه کې خپل ګډون تایید کړی دی. تم کېږي په دې غونډه کې به د لیبیا د دوو ښکېلو لوریو رهبران هم برخه واخلي. د امریکا یو چارواکي چې له مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې رسنوي ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت سره د سوریې د شخړې غوندې کېدونکې ده. د سوریې په څو کلنه کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي او ګڼ نور اوسېدونکي اروپا ته تښتېدلي چې د مهاجرت یو بحران یې رامنځته کړی دی. اکرام صاحب
سالی صاحب، د لیبیا په تړاو به څه اقدامات په پام کې ونیول شي؟
ځینې ډیپلوماتان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب سوي اعلامیې مسوده وایي چې په سرمشریزې کې به جرمني او ملګري ملتونه د لیبیا سیالې ډلې چې د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېلې دي په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یوه اوربند منلو او د څارنې پر یوه میکانیزم سلا کېدو ته وهڅوي. په همدې حال کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل:
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو. موږ غواړو په څارنې، تفکیک او د درنو وسلو په لمنځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو. دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي.
په لیبیا کې دوی سیالې ادارې سته. یوه په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي او په رسمیت یې پیژني. بله هم په تبروک کې د پیاوړي نظامي شخص خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پاوز په نوم اداره ده. د ناټو غړی ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا ته خپل پوځیان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ تر څنګ ګمارل سوي دي. ملګرو ملتونو او غربي چارواکو پر ترکیې او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو لخوا د خپلو متحدانو په وسلو سنبالول د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب سوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم مداخلت رد کړی دی.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. سالم محمد صالح و چې د څه باندې لسو هیوادونو د استازو د راټولېدو په اړه چې په جرمني کې بسر راټولېږي او د لیبیا د روانې شخړې د حل پر لارو چارو باندې به خبرې کوي. تاسو ته معلومات درکول. ویل کېږي چې دوی به د هغو اندېښنو مخه هم ونیسي چې ګواکې له لیبیا څخه به د سوریې په څېر د کډوالو جوپې نورو هیوادونو ته مخه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سامورزو د کابل چاپ نننۍ ورسپانو ته تر ډیره دغه نننۍ ورسپانو د سولې په ګډون باندې په یو شمېر نورو مسایلو لیکنه او تفسیری خبرې کړې دي. دا ورسپانې ناجی صاحب لوستي او مهم ټکي را سره شریکوي.
هیواد ورسپانې لیکلي د قطر د خبرو اترو پرمختګونو په اړه. د امریکا، اروپا، جرمني او یونما استازیو په دوبۍ کې له زلمی خلیلزاد سره کتلي او د دغه پرمختګ وضاحت یې ترې غوښتی. خو لا هم افغان ولس او افغان حکومت له دغو پرمختګونو خبر نه دي او ګوښه ته پرېښودل شوی دي. وړاندې راغلی امریکا له طالبانو غوښتي چې لومړی دې اوربند وکړي. دا په اصل کې د افغانانو غوښتنه ده، خو طالبان وایي لومړی دې امریکا ورسره د سولې سند لاسلیک کړي چې بیا به د امریکا سره اوربند وکړي. خو د افغان ځواکونو پر ضد به یوازې د جګړې او بریدونو شدت کم کړي، یعنی اوربند به ورسره نه مني. خو په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په ټوله کې د سولې لپاره هر معامله باید د افغانانو لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي او دا خبرې بین الافغاني وي. د دې لپاره اوربند ستر شرط دی. له دې پرته سوله هیڅ ممکنه نه ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي د سولې له هرې غونډې باید افغانان بې برخې نه وي او باید پکې عملا ګډون وکړي، یعنی بین الافغاني خبرې او د دې لپاره اوربند لومړی شرط دی. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو د بشري حقونو د سار نړیوالې ډلې له لوري خپور شوی راپور ټکن ورکوونکی بللی او ویلي د لومړي ځل لپاره د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د مخالفینو د بریدونو په پرتله د مرګ ژوبلې کچا لوړه ښودل شوې ده. وړاندې د راپور پر بنسټ لیکل شوی چې په تیر کال کې د 8000 ملکی وګړو مرګ ژوبل خودل شوی چې د ورن کال په پرتله نږدې 50 سلنه زیاتوالی ښیي. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې چې د امنیتي ځواکونو لاسونه ولې د خپل ولس په وینو سره وي. د دې ستره پړه د حکومت په غاړه ده. داسې حکومت او نظام چې له خپل ولس سره په جګړه کې وي او نړیوال پرې شاهدي ورکوي او په کال کې تر 8000 زیات بې ګناه افغانان وژل کیږي، د داسې نظام برخلیک به څه وي؟ ملي ارمن ورځپاڼې بیا په کابل کې د امنیت خوندیتوب او د غلو او مجرمینو د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت وروستي کمپاین په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي کسه هم د کورنیو چارو وزارت له دغه کمپاین څخه کابل ښاریانو تود هرکلی وکړ او کابل ښاریانو ته دا ډاډ حاصل شو چې د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره به کار وشي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه اقدام یوازې څو ورځې نمایي شوي چې بیا هم د کابل ښار وضعیت ښه نه دی او د پخوا په پرتله وضعیت لا پسې کړکېچن شوی. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې وروستیو ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې غلاوې، انسان تښتونې او بیلابیل نور جرمونه زیات شوي چې تر اوسه پورې حکومت ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
وسام یو ورزشی مسله، اورزګان کې د خزان په نوم د فوټبال اول لس ورځنۍ لوبي پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې چې اته لوبډلو پکې برخه اخیستې وه، د لیوال لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي لیادو لوبو څخه هدف د غوره لوبغاړو انتخاب. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان څخه راکوي.
دا د خزان په نوم د فوټبال سیالۍ دي چې د ترینکوټ ښار د لومړي او زی ترڅنګ پرې وقټین او شګلن لوبغاړي روان دي او سلګونه کسانې ننداره کوي او تشویق کوي. د خزان په نوم یا ژمنی د فوټبال دغه ولس ورځنۍ سیالۍ تیر ورځ نه وخته د لیوال لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یاد لوبو د پایلوبې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې او چې لومړی مقام یې لیوال لوبډلې، دوهم ارینا او دریم شاروالۍ لوبډلې خپل کړ. د وایي له یاد لوبو څخه هدف د غوره لوبغاړو انتخابول و.
ول سورزنای فوټبال ټورنمنت د بی لوبډل ترمنس پلاره چول سو واته بی لوبډل پکښ غډون درلودي او په ترتیب سره دوم فړاو ته څلور لوبډل یو وتلې. دغه فړاو څخه اخر وی په نهایي سیمه فائنل ته دوه لوبډل یو وتلې چې لیوال فوټبال لوبډل په سیمه فائنل کې لومړی مقام، همداسي اریانا فوټبال دوه مقام او ادب شرولي فوټبال درې مقام ترلاسه کړي.
یو شمیر لوبغاړي چې په یاد لوبو کې برخه اخیستي او زیات خوشاله دي، خو له دولت او بډای خلکو غوښتنه کوي چې ورته نورې سیالۍ دي هم ورته پر لار واچي.
اریانا ټیم کې ولې بدم نومیله لري دا لوبې خو موږ لپاره ډېر ګټورې وي، موږ صحت هم ډېره پیدا کوي او بل موږ غوښته چې اول مقام یوسو، خو بیا موږ ونه وتوانېدو چې اول مقام وړوي، دوه مقام خپل کړي. موږ ډېر خوشحاله یو، موږ لپاره ډېر ګټورې دا رقم لوبې چې موږ په تمرین کوو.
ما نوم سیف رحمان دی، د اریانا لوبډلې لوبغاړی یم. په دا ټورنمنټ کې چې موږ ګډون کړی و دا د خزان ټورنمنټ و. ډېر ښه ټورنمنټ و، ټولو ډېر ښه بازي وکړلې، ښه د اخلاقو څخه او ښه سولې په فضا کې بازی و. موږ د ډېر ټورنمنټ څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه ټورنمنټ.
له دې سره یو شمېر هغه کسان چې د یاد لوبو ننداري ته راغلي و هم زیات خوشحاله و. د دې له جملې یو هم د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی علي خان دی.
لوبې د انسان پر روح او د انسان پر هغه ذهنیت باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي، ځکه زموږ تیر خلک اوس په جنګو بدنو نو کم کېږي او د لوبو یو مهم او ښه اثر دا دی چې مثال هغه ملګري چې مثال هغه یا ځوانان چې په نشو باندې فکر دغه څخه مخنیوي کولی شي.
په ټوله کې دغه ولایت د فوټبال د فدراسیون او لوبغاړو غوښتنې له دولت څخه دا وي چې په دغه ولایت کې یو لوبغالی ورته جوړ کړي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې سپورت وده کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او د ورزش په دوام له فوټبال د کرکټ پر لور لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د 19 کلونو کموم رضوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ روانې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه کړې، دوهمه لوبه به د چهارشنبې په ورځ باندې د متحده عربي